سیشنبه د لنډۍ لومړۍ د نومبر 22مه احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه سلامونه او لومړۍ هم خبرونه. د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړۍ ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوی دی. دغه بورډ یو غړی او د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدی ازادي راډیو ته ویل په غونډه کې په دې خبرې وشوه چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. له دې پیسو د بشري مرستو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د برېښنا د وارداتو، نړیوالو پورونو او ځینو نورو خاصو مصارفو لپاره استفاده کیدای شي. په کابل کې تیر شپه وی چاودنې لشتر لشه دوه کسان ووشل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو راستولي پیغام کې وویل چې پېښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې دوه کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمېر تر 160 تنه واوښت. د دغه هیواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبه د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات ځان په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والی رضوان کامل ویلي چې ډیری وشل شوي د ښوونځیو زده کوونکي دي. روختونونه له ټپیانو ډک دي او اندېښنه شته چې د مړیو شمېر بل لوړ شي، ځکه چې ډیری زیربناوې ویجاړې شوي دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، دنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ شي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په لومړۍ یوې کې انګلستان پر ایران 6 ګولونه وکړل او دوی وخوړل. هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ 1-1 په وړاندې مساوي شوه. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 22 ټیمونو ترمنځ قطر په کوربتوب له اکشن بي رئیسي پیل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د اسبوینو حساب ورکړي. تیرونی پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی واسمایه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون د دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ډیورنډ پر کشه د نشټو د مخنیوي لپاره د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبري وشوې.
مذکرات ناکام شول بکی مغول که خطیاري سره غلي دي شاید جان خوم خو کوي.
د افغانستان د سباندې 3 میلیارد ډالرو د امانت صندوق د بورډ لغړی انوار الحق اهدی سره شخیدلی.
دغه پیسې باید زبر زره فیصله سرمایه گذاری وسی. سرمایه گذاری منظور هغه سه منفعت لري، په هغه حساب کې چې بانک واچو وسی په لري منفعت لري.
د غزنی په ګیرو ولسوالی کې مشان قومي مشانو ولور مشخص کړ.
وسنۍ ورول هم ډیر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا خده.
ایرانیانو په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې پر مهال د خپلو چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
اسدی رادو په منسنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. د طالبان او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نشټو د درولو لپاره خبري وشوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولي هاخوا ځايي قومونو او پاکستاني پوځانو په نشټو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشتي ده. صفي الله سنکزي راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوی د خرلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والی او ځین نور چارواکي ورغلي وو. ځین رسنۍ له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنۍ یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستيال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخو د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهارت کمشنر محمود اسلام او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې نتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. لا غې ډلې د خرلاتو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طويل مذاکرات یو څوک هم مذاکرات نو ورسته هغه څه لکه ایمو کسونو نه منل خبره و نه منل ایمو جایز مطلبې چې ایمو لیارې کې د روټ تیر کړي د روټ پل هول ته باندې ما استعمال و دا ما جوړه هغه بدوی منل نه نو مذاکرات ناکام شول بکی هغه لکه ختیارې سره غلي دي شاید جنگ خوم خو کوي.
د کورمی ځای خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه هغه وخت چې اغزان تار لګیده د افغانستان خواته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبان ورته ویلي له اغزان تار د افغانستان خواته پاتې شوې ځمکه د کورمیوالو نه بلکې دا غوې ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا د شنبه د ازادي روډیو پښتنې جواب نه کړی. خو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وړ مشه ازادي روډیو ته ویلي چې دواړو لوریو پلاوي ګمارلې او خبري کوي. د پاکستان پاوز لا په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهرمیشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري چې د کورمی اصلي اوسیدونکو کړي پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبري وشي. د راپورونو لمخې نخته درې ورځې مخکې هم لمړی د کورمی د ځای خلکو لخوا پیل شوی و چې ورسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. د غنوخته کې دواړو لوري ته مرګ جوبلام اوخته. د ډنډ پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډرایور وژل شوی او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمی ایجنسی امنیتي مسلونو بیا د ازادي اروپا مشال راډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نخته لپاره رئیس د خرلاتو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوی. د خرلاتو د خاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصانو شویلې بارډر نه ډیر غټ ملونه پرته دي، هغه کولې شکل کې دي، هغه ورېج شکل کې دي، وړد دي، لکه ډرای پروډ دي، کشمیر دي او پرش پروډ دي، او د کی مختلف قسم تشونه دي. نو دغه نه به خلکو ته ډیر زیات نقصان ملوش.
په ډنډ پټانه او کورمکې نختی داسې وخت روان دي او لعمل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي اونې تړل کې دوهسته دوشنبه پرانستل شو. هلته هم دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کې دوهسته تړل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په څ باندې 3 میلیارډ او 500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسه په جنوا شهر کې وکړه. د افغانستان بانک څ باندې 3 میلیارډ ډالر پیسې دا غو 1 میلیارډ ډالر وسخه دي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسر د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې ریډي پیسو نیمایي برخه به افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې به صندوق ته ولي شي. 3 میلیارډ ډالر له هم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفی الله سنگزی راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدی چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یو برخه د یادو څ باندې 3.5 میلیارډ ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه و. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مهم خبره پکې دا و چې دغه پیسې باید زبر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سي منفعت لري، په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچول سي هغه لري منفعت لري، او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه صدر کړي. او دا خبره مطرح سره سي باید د فند مشري هم افغانانو سره وسی کی.
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې په لورستیو کې واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو له لاسرسي خوندې شي. د راپورونو لمخې د بریښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق لاري ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوګي لګو اکثره مخ دي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک په خوانی رئیس او دغه یواد مالی په خوانی وزیر انور الحق هدي او د افغانستان بانک د عالی شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاد کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپو طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم،
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي، ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. نو امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هیواد ته ولېږدوي. ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد له مالی څانګو غوښتل شوی و چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11 د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته او پاتې نورې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. خو د امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11 د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي دغه بورډ لغړیو څخه دی. له شاغلی اهدي سره سفی الله سنگزي خبري کړي او لومړی ترې پوښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لومړی غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبري شوې دي. شاغلی اهدي په ځواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپل دی ساختار دی دی سازمان و دی دی صندوق تشکیلات باندې صدا خبر وسولاله او خپل مهم خبر پکې دا وسی دغه پیسې باید زر تر زر فیصله سرمایه‌ګذاري وسی. سرمایه‌ګذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه حساب کې چې بانک واچو وسی سه په لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي. دا قسمت او مهم وو او دا خبر مطرح سره سه باید دې فند مشري هم افغانان سره وسی کې یو مشورتي کمیټه باید افغانان سره جوړ شي چې دې فند ته مشوره ورکړي چې په دې کې باید مختلفو افغانانو د وسی کې په سلا خلک باید پکې وسی چې دې کمیټې لپاره هغه ورکړي.
حدیث محترم،
دا اولی غونډه او مقدماتي
وه. بله حدیث محترم، داسې وخت کې موږ تاسو خبرې کوو چې په افغانستان کې دننه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې دغه فکر دا دی چې هغه ته انتقال شي او بل اخر ګټه به څه وي هغه ته. د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دې اړه باندې دغه تشکیلات او خبرې او هڅې د هغه لپاره څه ګټه وري دي؟
استایسې طبعا موږ هم د افغانانو په درد باندې دردیږو او دغه حالات باندې څه دی هیڅ کوم څه افغانم څه دا خوښ نه دی. ول دا پیسې د بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه څه دا وساتل شي او په خاصو مواردو کې د دې استفاده کېدلی شي. دا د بشري کومکونو لپاره د دې څخه استفاده نه کیږي، د حق له نورو جوړې څخه استفاده کیږي. بانک جهاني او بانک آسیایي کوم د امریکایم کومه کړې ده، داسې اروپایي مالکم کومه کړې په کافي یعنی کافي خو نه خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو په یوه کې کابل ته رسیږي هم دغه بشري کومکونو په خاطر باندې. دا صندوق څه ده؟ زیاتر د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د هغې د زیاتوالي لپاره ده او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي او همدغه د بانک سیالت په ارتباط باندې نقدي نه کېږي. دا ورته ویل کسه بل استلای هغه په حق لمس ده لکه بحثونه وصول.
انوار الحق اهدی.
آزادی رادیو تقوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د ازمایلو حساب ورکړي. تیرونی پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی وازمایه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر لندا توماس گرینفیلد پرونده د غساسمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. هغې د دغه سازمان د امنیت شورا له مشرتابه وغوښتل چې په دې اړه یوه اعلامیه صادره کړي. گرینفیلد د متحده ایالاتونو هغه تورونه تکرار کړل چې روسیا او چین د امنیت شورا د مخې په نیولو سره پیونګیانګ ته د توغندیو د ازمویلو جرأت ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ جون وویل هیواد د کوریا په ټاپو وسمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی او له امنیت شورا څخه غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، نه دا چې تل د پیونګیانګ غندنه وکړي او فشار پرې راولي. له غونډې وروسته گرینفیلد د امنیت شورا د اتو دایمي غړو په ګډون د 14 هیوادونو ګډه اعلامیه ولوسته چې پکې د شمالي کوریا او روسیا ازموینه غندل شوې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپږ دوه ماتي وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بد پایله ګڼل کیږي، د لوبي ګڼ نور اړخونه هم لرل. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندريو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مال غلی پاتې وو. دوی دا کار سربېره په دې وکړ چې د راپورونو لمخې په تیر څو ونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په ورستي څو ونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د کیدو پرمال په غلی پات کې دوسر په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون وخت چې د مظاهره چانو په وړاندې تر سره کوي. ل ایران د نن او د نړۍ له ګوټ ګوټه بزرګونه ایرانیان چې خطر تللی وو د ایران د سرود د خبرېدو پرمال شور ماشور وکړ او د نظام زد شعارونه ورکړل. ایران د حکومت زینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوخي وو. د ایران او انګلستان ترمنز لوبه د دوهې په خلیفہ نړیوال سټډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتل شي د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند لبل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګیت او په ځای ماته شو. د په ناچاري له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر اتلو سره د ایران دروازه خلاص شو او د لوبي تر پای شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بد نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دی خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خای ډیر سیاسي شي ځکه د دوی لوبي په دغه یواد کې دنه د پراخ مظاهرو لسمې اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو لمخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتای کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپيان شوې دي.
په قطر کې د فوټبال پنړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره مسابقه لري. ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسې له استرالیا سره مخامخي شي. پرون په دې نړیوال جام کې درې لوبي وشوي او نن څلور لوبي په پام کې دي. لومړی لوبه د ارجنټاین او سعودي عربستان ترمنځ ده چې د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شي.
ل خبرونو ور اخوا
وړاندې غزنی ولایت ته ورسو. د ګیرو لوسوالی د قومي مشرانو له پریکړې مو خبره وو چې د ولور په ارتباط کې د خمخ کې تر دې چې راپور ته مخ کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتن ورته کوي.
کاناډایي ګلوب ان میل ورځپانه د طالبانو په وکمنې کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود او په دې ترڅ کې د سرپوزي د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی وو. ورځپانه لیکي د سرپوزي زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یو برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري خو د دې خنیت نتایج خنو ځکه د ورسپانې په وینا اوس مهال د زندان یو ډیره بدرنګه او ناوړه څیره خپل کړي او بندیان په ډیرو بدو خطرناکو روغتیاي شرایطو کې ساتل کیږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوریت نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان په کې ساتل کېدل، په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیوړی کولو لپاره د هڅې په سترګه قتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلي پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیارغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت اوس پرل شو او د کاناډا پاوز د 15 میلیون ډالر په لګښت د زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزې په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روګ دي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې دیرش کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 15 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوس مهال د زندان کافي کارکونکي برېښنا، صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی: هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانې په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکو زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور له مخې زهرا ته هغه ورځې وریادېږي چې دی او میړه به د دې لپاره چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي وچه ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ له نوي واقعیت سره مخامخ ده او د هغې غږ د دې فکر له وجې چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګ دی. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپلو لونو لپاره ډیر زیار وګاله، ډیرې پیسې ولګولې او هغوی ډیرې هوښیار نجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لونې د نورو افغان نجونو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریزي پلان سره مخامخ دي او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت اقربا پر شا بوزي.
ازادي رادیو په منځني صف په 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ پرونی په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن وستل شي چې د سهار له وو د ماښام تر وبجو پوري له ازادي رادیو خبرې شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه هم تاسو کتلای او اوریدل شي. غزنی ته مخه کو. د غزنی په ګیرو ولسوالی کې یو شمیر قومي مشانو په دغه ولسوالی کې د ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر کمولو پریکړه کړې ده. لدغه پریکړې سرغړاون کوي به یو لک افغاني جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز ترڅنګ د غزنی په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې هم ورته پریکړې شوې وي. نور حال په دې راپور کې
د درې لک افغاني ولور او په واده کې د زیاتو لګښتونو تر کمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمایز مشرانو کړي. ویل سوي چې لدی ورسته هیڅوک د زمله کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، با بیړۍ او په بدو کې د انجونو ور کول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې لا دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکی به یو لک افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر 1 میلیون زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. دا دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلی په غړ جماعت کې سره راټول سوي وو د انجلۍ ولور 3 لکه، په بنی ورکول په 15 لکه او د کونډې میرمنې ولور 1.5 لک افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمیر ناسموري واجنو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشران او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګام پورته کړی دی، واقعا ډیره پر ځای پریکړه ده، ډیره ښه پریکړه ده، یو ډیر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډیر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډیر زیات خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي، د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړه ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته همدې قومي مشرانو له لورې ماتې سوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بې تفاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ورور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغه پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی وو، خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی وو چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
دا ازادي رادیو د دې سهارنۍ خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې دقیقو کې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې ثبت شوی پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
زه رحمت الله د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ ته دا پیغام درته کوم. موږ ته د شهیدانو روپۍ د غزاړو حکومت شهیدانو روپۍ موږ ته نه دي حواله سوې، دا د کال یې پوره سوې 15 میاشتې دی د طالبانو د حکومت ووتې خو نه دي حواله سوې، په دغه خاطر باندې غور وشي.
زه عبدالقدیر منیب یم د هلمند ولایت نهري سراج ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا دی چې په دوادو کې ټکان کېږي، د یو سره ډېر موږ په تکلیف یو، د اسلامي امارات د مشران څخه زموږ دغه هیله ده چې دا ټکان مطلق بند کړي، که مسؤول وسله والې او که غیر مسؤول وسله والې مطلق دی بند کړي. دا صحنې پر ما راغلي چې خپل په کور کې ومه ټکان د واده له شروع سوله، نو والله انشاءالله چې هم کوچنیانو بغارې والې او هم ایوانان په تکلیف وه. نو ما د اسلامي امارت مشران څخه دا خواهش دي چې په ټولو ولایتو کې مطلق په واده کې ټکان بند کړي، یا په خوشحالۍ کې ټکان بند کړي، ځکه چې تاره سي خوشحالي هم نه ده. د شل کال کې موږ د ټکان اورېدل خیر نه و پکښې کې،
ډېر مشکلاتو کې ما وروره اواز مایبانو څوک هم نه خوري وروره، څوک والا ډېر حالت خراب دی، څوک تیر نظام کې لګېدلی، څوک پوښتنه نه کوي، کومکونه نشته، څه نشته.
پیغام د زابل ولایت اتغرل ولسوالۍ د تبلیغ د بدن ما د روغتیا د مسؤلینو او د امارت له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د ژمي تر راتک نه مخکې هغه لري پرتې سیمې ته روغتیایي توکي او خوراکي توکي ورسوي چې بیا د ژمي په مابین کې د لارو د بندر له اوله دا عمل ورته ضرورت پیدا کیږي او د دې له کمبوت سره مخ یو روغتیایي مرکزو ته لرو پرتو سیمو ته روغتیایي دورمندونه او دواوی ورسوي او خوراکي توکي ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.